سبایی دست شادی به شمار است.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اندو، زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې هرکلی کو. لا پرون راهیسې تر ننه پورې په افغانستان کې د دواړو لورو ترمنځ ټینګ شوی اوربند په ګڼو ولایتونو کې تر ډیره پورې مراد شوی او د کومې لویې پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. په دې خپرونه کې بېلابېلو ولایتونو ته ځو او د اوربند او اختر د تازه وضعیت حال در سره شریکو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري
پس در که دتو مهم و خبرانو سرچکی ده ننگرهار پر شیوه ولسوالی که باران او ورسره توپان و سیلاب لشته لجه دولست کسان و جلیو یوشمیر کورونه ویجر کردی. افغان ولس مشر محمد اشرف غنی ده اکادمیسیان سلیمان لایق پر مرینی خواشینی شده لده او پا امریکا متحده ایالاتو که ده جولای پر یو دیشمه ده کورونا ویروس لکبال سباندی چوار لزره کسان مرسی ویدی. د خبرونو تفصیل د ننګرهار پر شیوې ولسوالۍ کې باران او ورسره توپان او سیلاب لشته لږه دولس کسان وژلې او یو شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته ویلي چې دغه سیلابونه نن سهار د شیوې په شامل او کلټک کلیو کې راوتلي دي. د خوږیاڼي په خبره وژل سوي لس کسان تر خاورو او ویجاړ سوي ودانیو لاندې وو چې جسدونه یې موندل سوي دي. د طبیعي پیښې کې کرنیزو مځکو او فصلونو ته هم زیان اوښتی دی. د ننګرهار چارواکي وایي دا موندنې لومړنۍ دي او ممکن وروسته معلوماتو کې بدلون راسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اکادمیسیان سلیمان لایق پر مړینې خواشینی ښودلې ده. د ارګ په ویلامی کې د ښاغلي غنی له قوله راغلي چې سلیمان لایق مړینه یې د هیواد د فرهنګ لپاره یوه لویه ضایع بللې ده. په ویلامی کې راغلي چې اکادمیسیان لایق د پښتو او دري ژبو یو تکړه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق په توګه د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي دي او په تیرو شپېتو کلونو کې د یو اجتماعي فعال او سیاستوال په حیث په افغاني ټولنه کې ډېر اغېزمن رول لوبولی دی. لایق د پرون جمعه د زمری په لسمه نیټه د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په روغتون کې عمر. لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1909 هجري لمریز کال د تلی په 28 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز شرنې په یمین خیلو کلي کې زیږېدلی و. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د یو شمېر قربانیانو کورنیو ته د استوګنی اپارتمانونه ویشلي دي. د افغان پوځ لوی درستیز محمد یاسین ضیا پرون جمعه د اختر په لومړۍ ورځ یوې خبري غونډې ته وویل حکومت داسې یو پلان جوړ کړی چې له مخې یې د ټولو وژل سویو سرتیرو کورنیو ته استوګنځایونه ورکول کېږي. په غونډه کې د دفاع وزارت مرستیالې منیرې یوسفزاده پر نورو افغانانو هم غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. له دې مخکې پر حکومت انتقادونه کېدل چې د افغان ځواکونو د وژل سویو سرتیرو له کورنیو سره هسې چې لازمه ده مرستې نه کوي. زموږ غله ازادي راډیو ری په امریکا متحده ایالاتو کې د جولای پر یو دیرشمه د کورونا ویروس له کبله څه باندې 1400 کسان مړه سوي دي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمېر تر 1200 اوړي. کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ میشتي ایالتونه دي چې د کورونا ویروس له کبله د مړینې د شمېرو ډېروالی پکې ثبت سوی دی. په متحده ایالاتو کې د جولای پر یو دیرشمه 9500 نور کسان په کورونا ویروس اخته سوي چې په دې هېواد کې د ناروغو کسانو شمېر تر 4.5 میلیونه واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېر له مخې په دې هېواد کې ټولټال 1,350,415 کسان د یادې وبا له کبله مړه سوي دي. په امریکا کې د مولداوا یو تبعه د توطیو او سایبري جرمونو په تړاو مجرم وپېژندل سو. د امریکا د عدلیې وزارت پرون وویل 30 کلن والریان چیوچاو تورن دی چې د نړۍ په کچه یې 568 میلیونه ډالر غلا کړي دي. په امریکا کې میاشت وړاندې یو روسي تبعه سرګی میدویدیف هم په ورته قضیه کې د لاس لرلو په تور مجرم پېژندل سوی و. میدویدیف د انفراد شرکت مؤسس او مدیر و، هغه شرکت چې په امریکا او نورو هېوادونو کې د سایبري غلاو او خلکو سوداګرو او بانکونو ته د چل ورکولو تور پرې پوری دی. چیو چاو هم د همدې شرکت په تړاو د څېړنو په رڼا کې مجرم پیژندل سوی. تمه ده چې د محاکمه به په دسمبر میاشت کې ترسره سي. پر د تور دی چې انفراډ شرکت ته یې ویجاړونکي سافټویرونه جوړول. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دی به په امریکا کې ممکن سر له نن څخه د ټولنیزو رسنیو یو مشهور اپلیکیشن ټیک ټاک بند کړي. د ټیک ټاک اپلیکیشن مالک یو چینایي شرکت دی. ډونالد ټرمپ خبریالانو ته ویلي د دې لپاره چې د ټیک ټاک په اړه اندېښنې سته نو دی یې په امریکا کې بندوي. له دې وینا څو ساعته مخکې ښاغلي ټرمپ ویلي وو چې دا خدمتونه ممکن د چین د استخباراتو یوه وسیله وي. ټیک ټاک چې د لنډو ویډیوګانو له امله په ځوانانو کې ډېر دود دی د نړۍ په کچه په تقریبي ډول یو میلیارد کارونکي لري. د امریکا حکومت د همدې اونۍ په پیل کې د بهرنۍ پانګونې د کمیټې په چوکاټ کې د ټولنیزو رسنیو دا اپلیکیشن رسمي ارزونې ته وړاندې کړ. د ارزونې پر دې اعلان چینایي چارواکو غبرګون وښود او واشنگټن یې په تبعیض تورن کړ. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. کولای شي چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په ننګرهار کې د خیوی ولسوالۍ په څو کلو کې یو طوفان او باران چې ساره په مخ کې کلونو کې نو ولیدل شوی لږ تر لږه د شپاړس کسانو د وژل کېدو سبب شوی دی. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې افغان چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د دواړو خواوو ترمنځ اوربند عملي شوی او د کومې لویې پیښې ریپورټ نه دی ورکړل شوی. په کونړ او خوست کې ځایي خلک د اوربند غځول غوښتنه کوي.
غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند شي.
د افغانستان نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق پرون وفات شو. د ده په ژوند باندې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پونزی له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره مرکه لرو. د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبریږي. له موږ سره اوسئ. له ننګرهار څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د ورښتونو او سیلابونو له امله شپاړس تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا سیلابونه په خیوي ولسوالۍ کې راغلي دي. له ننګرهار څخه زموږ خبریال سهارګل امیرزی را سره په تماس کې دی. نور تفصیل له تاسو اورو. امیرزی صاحب مهرباني. امیرزی صاحب دموږ غږاورئ؟
ننګرهار کې د خیوی په ولسوالۍ کې نن سهار وختي شاوخوا څلور بجې ډېر سخت تیز طوفان باران راووت او د دې له امله نو سیلابونه راووته چې وروستي معلومات سیلابونو کې شپاړس تنه چې پنځلس پکې کوچنیان دي او یوه مهربانه دوی پکې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
داسې معلومات نشته چې دغه پنځلس تنه کوچنیان په یو کور سیلاب ورغلی. په مختلفو سیمو کې دې سیلاب دا تلفات اړولی دي او کنه په یوه سیمه یو کلی یا په یوه برخه کې دي؟ موږ ته مو غږ صحیح نه راځي. موږ ته مغږ صحیح نه راځي. په ننګرهار کې زموږ خبریال سهارګل امیرزید وو چې د ننګرهار د ورښتونو او سیلابونو په اړه چې لږ تر لږه د شپاړستنو د وژل کېدو سبب شوي رپورټ یې راکوه. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ د کلټک اړوند زوړ کلي کې نن سهار د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو له امله د یوې میرمنې په ګډون شپاړسو کسانو ته چې 15 پکې ماشومان دي دوی پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. څلور ماشومان هم پکې ټپیان دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په پیښه کې یو ماشوم نادرکه شوی هم ده چې په خبره یې د پیدا کولو هڅې روانې دي. د خوګیاڼي په خبره په سیمه کې لسګونه کورونه او ملکیتونه او همدارنګه فصلونه هم ویجاړ شوي او اوبه وړي دي. موږ به په روانو خپرونو کې د دې سیلاب او په سیمه کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه نور معلومات هم در سره شریکوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. د پرون یاوړ مشپې له 12 بجو راهیسې په افغانستان کې د دواړو لورو ترمنځ اوربند نافذ شوی دی. د افغانستان د امنیتی ادارو چارواکي وایي چې تر اوسه پورې دوی له بیلابیل ولایتونو څخه له اوربند څخه د کوم لوی سرغړاوي رپورټ نه دی ترلاسه کړی. په بیلابیل ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان هم وایي چې په ولایتونو او سیمو کې تر ډیره دغه اوربند مراعت شوی دی. په کابل کې زما همکار حدیث پردیس را سره دی. پردیس صاحب، په دې تړاو نور له تاسو اورو.
مننان صاحب خاطر پردیس. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وی د اختر له پیل سره تر دا مهاله کومه ستره امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. د دې وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل اوربند تر دا مهاله سم عملي شوی دی. هغه وی
از دې روز کې آغاز
د وی له تیر ورځې راپدې خو تر اوسه کوم ستر امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې، خو له بده مرغه د اختر په شپه طالبانو په لوګر ولایت کې وغمی سره رامنځته کړ چې په ترڅ کې ګڼ شمېر افغانان ته مرګ ژوبله واوښته. موږ هیله لرو چې د اختر تر پایه پورې د اوربند په سمه توګه عملي شي او له اختر وروسته هم د افغانانو غوښتنه د اخې ته هم لبیک وویل شي. طالبان به د لوګر ولایت پیخه غندلې ویلي دي چې د دې ډلې کار نه دی. د خغل یاریان په خبر افغان حکومت د اوربند غزیدو غوښتون کړي. د نوموړي په خبر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د اوربند ټولو شرایطو ته ژمن دي. ان صاحب، تیر ورځ د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کې خلکو په آرامه فضا کې اختر پیل کړ، خو نن د اختر دوم ورځ د تیر ورځ سره فرق دا دی چې نن خلک له قربانۍ څخه یعنی د قربانۍ له فرصت څخه دوی بیکار شوي دي، خپل کورونه څخه راوتي دي، د چکر او د میلې ځایونو ته ورځي او یو بل کره د روغبړ د پاره ورځي. بلیان صاحب
مننه کوو. خاطر پردیس له تاسو نه. موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کیو. په راتلونکو خپرونو کې به موږ په دې هم وغږیږو چې خلکو د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیایي چارواکو سپارښتنې څومره په دې اختر کې تر اوسه مراعت کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري دا چې د اوربند په مسله مو خبرې وکړي او د چارواکو له څرګندونو مو واوریدل چې دوی وایي تر ډیره پورې دا اوربند په پام کې نیول شوی. په کونړ کې ځایي خلک، دینی عالمان او قومي مشران بیا اوربند ته خوشاله دي، خو د غزولو هیله او غوښتنه یې لري. له کونړ څخه د رحله انوري په ریپورټ کې پرې تفصیل اورو.
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالرحمن هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د ریاست جمهوری افغانستان نه او دارنګ د مخالفین نه چې د اوربند اعلان وکړو موږ ته ډیر ممنون او مشکوري غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند شي، بین الافغانی مذاکرات پیل شي او د آرام او د سوکالۍ ژوند مسلمانان تیر کی.
د یادی شورا مرستیل مولوی عبیدالله بهاری وی اوربند پیل کېدو سره د سولې راتلو ته هم د خلکو هیلې زیاتې شوې دي.
د دواړو لورو نه چې د طالبانو او د حکومت د لورو نه د ورځنی اوربند اعلان شو په دې باندې ډېر خوښ یم. الله دې وکړي چې دغه اوربند ټینګ شي او د دواړو نه مې غوښتنه ده چې دغه اوربند لا پسې اوږد کړي. د دې دپاره چې د صلح خبرې روانې دي نو دا به د صلح دپاره لومړنی قدم شي او یقینا موږ ټول افغانان د صلح ته تږي ناست یو. نو په حقیقت کې دغه اوربن زمونږه د امیدونو یو لار ده چې زمونږه امیدونه پیدا کیږي صلح ته.
د علماو په خبره چې د جنگ په دواړو خواو کې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي نو په جنگ کې ښکیل خواو ته پکار دي چې د جګړو او افغان وژنې په ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي.
دې لپاره چې زمونږ افغانان ورونه دا ټول یو بل سره کوغه ملي اردو ده او کوغه عوام دي او کوم مخالفین دي دا ټول افغانان دي. موږ غواړو چې دا افغانانو ویني بند شي.
عام خلک هم په اعلان شوی اوربن خوختي. د دوی په خبره چې په نور وخترونو کې به تل ورسره همدا ویره وچی په جماعت یا بلځای کې به چاودنه کیږي.
اخوا په خوست کې هم پرون خلکو د جمعې په ورځ د اختر لمونځ ادا کړ او په دې مناسبت چې دغلته اوربند نافذ شوی دوی له طالبانو او حکومت دواړو وغوښتل چې اوربندې وغځوي. له خوست څخه د زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل له تفصیل اورو.
د خوست لسګونو اوسیدونکو په ښار کې د یو لاریون له لارې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوی اختر کې د اعلان شوي اوربان ملاتړ وخود او د اوربان د غځېدو غوښتنه یې وکړه. د ملي صبح ټولنې ولایتي مسؤول فیض محمد عاطف آزادۍ راډیو ته وویل افغانان په ټوله کې له جګړو وژنو او ورانیو ستړي شوي او اوسني اوربان ته خوشاله دي. د هیله وکړه چې د جګړې ښکېلې خواوې د ولس هیلې درک کړي او جګړې ته د تل لپاره د پای ټکی کېږدي.
موږ د لوی اختر د درې ورځنی اوربان په نیک پال نیسو. نو موږ افغانان چې دي د جنگ څخه ستړي دي که ای خواته دي او که دې خواته دي دواړه دي باید د ورورۍ سره لاس ورکړي نور د جنگ نه کوي او وینې تویول دي بند کړي.
د تنوی د قومي شورا مشر اجمل تنوی او یو بل مدني فعال طوفان سنگین وای دوی د لوی اختر په شپه ورځو کې د دواړو خواو له لوري د اوربان په ملاتړ د لورین په بڼه خار ته راوتلي او غوښتنه یې داده چې د دې اوربان د غځولو له لارې د وژنو او ورانیو رواني غمیزې ته د پای ټکی کېښودل شي.
دا در ورځنی اوربند هر کلایم کړای دی تلیفون دا می په وړه خو دا غاخی چې دا اوربند وزغوی نه را د قاتل کتول دا ځوانون کای په دې کای دې فاده دي دا ټول ژوبلیږي مړکیږي.
موږ افغانان له جنگ استړیو واړو دا در ورځنی اوربند په دایمي اوربند بدل شي دا یو سر هدف وو.
د لاریون دوه نورو ګډونوالو محمد هاشم قیومی او محمد عمر دانشول افغانان نور د دې حوصله نه لري چې په یو بل هیواد کې په پردیسۍ او مهاجرت کې ژوند وکړي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د نامتو شاعر لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق په مړینه او همدارنګه د ژوند په اړه د کابل پانتون د پښتو ادبیاتو د پونزی له استاد پوهنوال ډاکټر بریالی بجوړی سره مرکه لرو. همدارنګه د زهرو کاروان هم د دې خبرونې په دوهم نیم ساعت کې خبریږي. خو تر هغې مخکې یو نړیواله موضوع. د امریکا د استیناف فدرالي محکمې د هغه چچنایي ټبري امریکایي چې په متحده ایالاتونو کې په تروریستي حملو محکوم شوی د اعدام سزا رد کړه. محکمې امر کړی چې محکوم دی بیا محاکمه شي. اسمت څاروان په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه هن صاحب. د امریکا د استیناف فدرالي محکمې د یوه چچنایي الاصل امریکایي د اعدام سزا رد کړه. جوهر چارنایف د باستن شار د 2014 میلادي کال د بمی حملې په خاطر په اعدام محکوم شوی و. په باستن کې د استیناف محکمې پرون جمعه د دې لپاره چې چارنایف د هغه جرم په خاطر چې کړی دی څه سزا وویني د نوې محاکمې امر وکړ. د باسټن له پیښې دوه کاله وروسته په 2015 میلادي کال فدرالي محکمې چارنایف په اعدام محکوم کړ. چارنایف او مشرور یې د 2014 میلادي کال د اپریل په 15 نیټه د باسټن د ځغاستې د سیالۍ د پایته رسیدو ځای ته نږدې د دو بمونو په وسیله چې له بخار دیګ څخه جوړ شوي وو برید وکړ. په دې پیښه کې درې تنه ووژل شول او تر 260 ډیر نور ژوبل شول. د ده ورور تامرلان چارنایف له پیښې څو ورځې وروسته له پولیسو سره په وسلواله نښته کې ووژل شو. د باسټن د استناف په محکمه کې د منصفه هیئت درې قاضیانو خپله پرېکړه شپږ میاشتې وروسته له دې صادره کړه چې پر قضیې قاضیانو بحثونه واورېدل. د 2013 میلادي کال په دسمبر کې د چارنایف مدافع وکیلانو وویل چې د دوی موکل بیا په همغه ښار کې چې تروریستي حمله پکې شوې وه د منصفانه محاکمې توقع نشي لرلی.
ډېره زیاته مننه دوستانو له عصمت ساروان نه مو واورېدل چې د امریکا د استناف فدرالي محکمې د هغه چچنیي ټبرې امریکایي چې په متحده ایالاتونو کې په ترهګرو حملو محکوم شوی د اعدام سزا رد کړه. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق پرون په حق ورسید. اکادمیسن لایق د افغانستان د معاصر تاریخ له نامتو شاعرانو څخه وو چې پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یو روغتون کې عمر. ولسمشر اشرف غني په دې مناسبت په خپل پیغام کې لایق هغه شاعر کیسه لیکوال ناول لیکونکي او ادبي څېړونکي بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره یې مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرلې. عصمت ساروان د کابل پانتون د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره په مرکه کې د لایق د شاعرۍ لیکوالۍ او سیاسي ژوند په اړه د هغه نظر پوښتلې. په فایل کې ښاغلی بریالي باجوړي د لایق په فعالیتونو کې
ډېره خوشحالي سره وای دوی مې چې ډېره دردونکي پېښه وه. د لایق مړینه لایق صاحب د پښتو ادبیاتو یو ستر هستی وه، خصوصا په نظم شعر او نثر کې، او د ویښتیا پړاو د حق شاعرانو څخه دی چې د په شعر کې یو نوی والی راوستو. که چېرته موږ د دغه وخت د شعر نوی والی ګورو نو په دغه ډله کې چې څو کسان یادیږي لکه بینوا صاحب، لایق صاحب او شپون صاحب او محمود فارانی او یو څو تنه نور هم دي. خو په دې کې د رول د لایق صاحب لومړنی دی او برجسته دی، وروسته د بینوا صاحب نه، ځکه چې لایق په معاصر شعر کې پخواني قالبونو ته توجه ونه کړه او نوي طرز او ادای را منځته کړه، نوي چوکاټونه را منځته کړه، چې دا ډېره مهمه خبره وه. بل دا دی چې لایق په شعر کې نوي موضوعات چې په هغه وخت کې مثلا دغه خبرې چې لایق سره د خپلې ایډیالوژۍ پر بنسټ کولې دا هم په شعر کې یو نوی موضوع وه، او لایق سره خپل شعرونو کې د خپل شعرونو په مضمونونو کې هغه څه یو ټولنه وغوښتله، هغه څه یو انقلاب وغوښتل چې برابري او رامنځته شي او استعمار او استثمار او دا خبرې لمنځه لاړ شي. دا په شعر کې واقعا نوی موضوع وه او دا لایق صاحب پایل کړه، او ورپسې د لایق صاحب نور پیروانو دا لاره تعقیب کړه. نو دا د لایق صاحب نوښتونه وو په شعر کې. په نثر کې هم دغسې نوښتونه دی لري، خو خبر دا ده چې لایق صاحب که شعر لیکلی که نثر یې لیکلی دی دا داسې یو بهان د چینه وه چې زما په نظر خو هیڅ نه وه چې لیدله، تصنوع پکې نه وه، او لکه همداسې چې سړي باندې راځي شعر په ده باندې هم همداسې راته، تر هغه چې د ده په دغه زړښت کې هم دا چینه نه وه چې دا روانه وه. خو متاسفانه تر څو چې سترګې پټې شوې او دغه چینا نور وچشوه.
بله، لایق هم سیاستوال او هم لیکوال او هم شاعر او تاسې اشاره وکړه چې په شعر او ادب کې هم ایدئولوژي بلورای معلومه و او ایدئولوژي ته کار کو، نو څه فکر کوي چې د لایق نوم به ډیر له سیاست سره تړلی وي لدی ایستا او د خلکو په زړونو کې به د یوه سیاستوال په توګه په یاد پاتې وي او که د یوه لیکوال او شاعر په حیث؟
لایق صاحب په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې ژوند وکړو، یعنی د یو ملي شخصیت په حیث یې تبارز وکړو او د خصوصا د ځوان نسل په منځ کې ډېر ونازول شو، ډېر وستایل شو او د ځوان نسل په ذهنونو کې ځای پیدا کړو. تاسو به ګورئ په فیسبوک کې چې کله لایق نوم ښکاره شي، د لایق شعر ښکاره شي، هلته د ده دغه د ځوان نسل ملاتړ او د دوی د شعر نه د دوی د شخصیت نه تاسو ګورئ. نو لایق صاحب خو په هغه پخوانیو نظریاتو پاتې نه و، کومه نظریه چې په ځوانۍ کې وه، بلکې دلته اوسني کلونو کې د یو ملي مشر، یو سپینګیری مشر په حیث باندې د ژوند کوو او ویل کې شهید هم شمه دلته زه خوشحاله یم. نو زه فکر کوم چې د لایق صاحب یو دغه تغییر او بل دا چې لایق صاحب په ادبیاتو کې یعنی دومره مشهور شو چې کله د شعرونه د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداشت شو او د ده نثرونه د ده کیسې، نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې. ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی او بهترین هنري نثر لیکونکی. نو په دې توګه زه فکر کوم چې لایق به زیات د ادبیاتو په ډګر کې یو ادیب او لیکوال په حیث ژوندی وي.
دا کابل پانتون د ادبیاتو د پوهنځي له استاد پوهنوال ډاکټر بریالی بجوړی سره مو د ارواښاد سلیمان لایق د ژوند او ادبی فعالیتونو په اړه مرکه اوریده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري او زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته ورکې. وړاندې په خبرونه کې یوار بیا هم د مهمو خبرونو سرټکی او همدارنګه 19 پروګرام د زهرو کاروان دروو، خو تر هغه مخکې یو بل موضوع. د لومړي ځل لپاره یوې چینایي کمپنۍ تر سامسونګ او اپل ټلیفونونو ډیر زیات ټلیفونونه پلورلې دي. هواوی کمپنۍ په درې میاشتو کې تر سامسونګ 2 میلیونه او 1 لک ډیر موبایلونه بازار کې پلورلي. اسمت ساروانی په اړه رپورت لري.
د چین د ځیرکو ټلیفونونو او الکترونیکی وسایلو تر ټولو ستره کمپنۍ هوای د روان کال د لومړۍ نیمایي په وروستیو درو میاشتو کې په نړۍ کې تر بلې هرې کمپنۍ زیات موبایل ټلیفونونه پلورلي دي. د کانالیز څېړونکي شرکت پر اساس هوای په چین کې د موبایل ټلیفون د تقاضا د زیاتېدو له کبله تر سامسونګ چې د پلور له نظره د نړۍ تر ټولو مخکښه کمپنۍ ګڼل کېده زیات موبایلونه پلورلي دي. کانالیز وایي هوای چې امریکا پرې بندیزونه لګولي په درو میاشتو کې 55 میلیونه او 800 زره موبایلونه پلورلي او د لومړي ځل لپاره د جنوبي کوریا تر سامسونګ کمپنۍ ډېر موبایلونه پلورلي دي. سامسونګ په یاده موده کې 3.5 میلیونه او 1 لک موبایلونه پلورلي دي. د کانالیز د اټکل پر اساس دا په 9 کلونو کې لومړی وار دی چې له سامسونګ او اپل پرته یو بله کمپنۍ د پلور له نظره په بازار کې لومړی ځای خپلوي. کانالیز وای د هوای تر اویا سلنې ډیر موبایل ټلیفونونه په چین کې پلورل شوي، خو په چین کې ډیر لږ سامسونګ ټلیفونونه پلورل کیږي. سره له دې چې په چین کې د هوای ډیر ټلیفونونه پلورل شوي، بهر ته د دغو ټلیفونونو صادرات د روان میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې نږدې درېمه برخه کم شوي دي. بریتانیا د جولای د میاشتې په لومړیو کې وویل چې له خپل 15G شبکې څخه به تر 2028 میلادي کال پورې هوایی وباسي. چین ویلي چې ځوابي اقدام به وکړي. استرالیا او جاپان هم په خپلو 15G شبکو کې د هوایی د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو، نن د شنبه یا خالی ورځ ده او نن لدو نه تر چلو رو بجو پوری ترشن آسمان لندی خبرونه په شونده بڼه خپریږي چې تاسو بام پکې برخه اخلي او تر ډیره له اختر او غربن سره په تړلو مسایلو راڅرخي. زموږ اغله